امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم او دا د تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د پښتو دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیزته.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د پاکستان د نظامي مرستې نه په غیر د طالبانو پاڅون دوام نشي کولی. په حلب کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواوو په بمباریو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او د اوترش د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د یو تنګ نظري خلاصي ګوند کاندید ماتې وخوړله.
درنو اوریدونکو، دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن نیمې او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او په دې خپرونه کې به د خبرونو وروستو اول د تایوان د مشرانو سره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفونو خبرو په ارتباط یو رپورټ واورئ. بیا په هغه کې د نړیوالې جنایي محکمې د مشکلاتو په اب یو مطلب راواخلو او هم په دې خپرونه کې د هند د امرتسر په ښار کې د آسیا د زړه د کانفرنس د اهمیت په باب په هند کې د افغانستان د سفیر شهدا محمد عبدالی سره زموږ مرکه مه هیروئ. خدا دې اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د پاکستان د نظامی مرستې نه بغیر د هغه په وینا د ډېرې مودې پورې ژوندي نشي پاتې کېدی. اشرف غنی چې د هند په شمالي ښار امرتسر کې د یکشنبې په ورځ د آسیا د زړه په نړیوال کانفرنس کې وینا کوله وویل چې په افغانستان کې به د طالبانو پاڅون د پاکستان له مرستې نه بغیر یوه میاشت هم دوام ونه کړي. په دغه کانفرنس کې د هند، افغانستان او پاکستان په شمول د تقریبا شلو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د اوترش د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د یکشنبې په ورځ وشو د یو خلاصي افراطي او تنګ نظري ګوند مشر ناربرد هوفر بده ماتې خوړلې. دا افراطي ګوند چې ټوله پالیسي د مهاجرینو په ضد متمرکز وه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوشش کړی و چې د هغو مهاجرینو او مسلمانانو په خلاف د خلکو احساسات راوپاري او ملاتړ یې حاصل کړي چې له منځني ختیځ او نورو ملکونو نه راغلي او په اوترش کې آباد شوي دي. مستقل کاندید الیگزاندر وان ډیر بیلن د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی او په سولې کې 350 رای واخیستې. د ایټالی خلکو پرون د یکشنبې په ورځ په هغه ملي ریفرندم یو لسپختنه کې برخه واخیسته چې د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستو په غرض حکومت راولې و. یو 50 مساحق رای ورکوونکو خپل رای اچولې دي. د ای پی خبر ایجنسی رپورټ ورکوي چې د 5 سټار موومنټ یا د 50 ستورو د ولسی تحریک ګوند چې د اصلاحاتو مخالفو بری مندلی دی او شاید چې صدر اعظم ماتیو رینزی د خپل وعدې سره سم استعفا وکړي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاري ټیم د تایوان د جمهور رئیس سای انګ وین سره د ټرمپ تلیفوني خبرې مهمې نه دي بللې. د منتخب جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یکشنبې په ورځ د ABC تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې دا خبرو تعریفي بڼه لرله. چین چې تایوان یې د خپل خاورې برخه ګڼي د جمهور رئیس سای انګ وین سره د ټرمپ د مستقیمو خبرو له امله سخت احتجاج کړی. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل، عجبه خبره ده چې متحده ایالات پر تایوان باندې هر کال د میلیاردونو ډالرو په بیه وسلې پلوري، خو زه نشم کولی چې د جمهور رئیس سره د مبارکۍ پیغام تبادله کړم. ښاغلی اوباما پر تایوان باندې پروس کال د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د نظامي وسلو او دوو پرمختللو جنګي کښتیو د پلورلو پریکړه وکړه. د کیوبا د پخوانی جمهور رئیس او د کمونیست ګوند مشر فیدل کاسترو د مړي یې له سوځولو وروسته د یکشنبې په ورځ د سانتیاګو د کیوبا په ښار کې په یو شخصي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شوې. د کیوبا جمهور رئیس او د کاسترو کشر ورور راول کاسترو په لسګونو زرو ماتم کوونکو ته وینا وکړه. راول کاسترو ویل چې د ورور د وصیت سره سم به په یو ښار کې هم نه په شخصي ځمکه او نه په دولتي ځمکه کې یادګاري څلی جوړیږي. فیدل کاسترو له 9-15 کلونو قدرت نه وروسته د نومبر په 15مه د نوي کالو په عمر مړ شو. تابوت یې د سه شنبې په ورځ ښار ته ورسول شو. همدغه ښار نه هغه په 1953 میلادي کال کې په کیوبا کې کمونیستي انقلاب پیل کړ. د جمعې په ماخام د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اوګلند د ښار په یو ګودام کې په وژن کې ورکه د وژل شوو کسانو شمیر پرون 30 ته ورسېده. فکر کېږي چې د مړو شمیر به 40 ته ورسیږي، ځکه چې د یو شمیر زخمیانو روغتیا وزخنه ده. یو شمیر هنري سټوډیوګان چې په ګودام کې دننه بې له قانوني اجازې نامې نه جوړې شوې وې سوځېدلې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د عیني شاهدانو له قوله د یکشنبې پر ورځ رپورټ ورکړ چې په حلب او ادلب کې د سوریې د رژیم او روسیې د جټ الوتکو د بې درېغه بمباریو له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د وو ماشومانو په شمول یو ویشتنه په حلب کې وژل شوي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ختیځ حلب باندې د پرله پسې هوایي بمباریو له امله په زرهاو خلک نور ځایونو ته تښتېدلي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری خبرداري ورکړی چې اسرائیل د هغه په وینا په یو خطرناک لوري روان دي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیلو د طرفدارانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د فلسطینانو په مقابل کې د اسرائیلو د حکومت موجوده پالیسي غلطه ده. خو د اسرائیلو مطبوعاتو سمدستي په هغه باندې انتقادونه وکړل او ویل چې دا ډول تنقیدونه په اصطلاح غیر ډیپلوماتیکي دي. په داسې حال کې چې په سوریه کې جنگ دوام لري او د جنگ په لپه قراره قراره د سوریې د رژیم په لوري درنیږي، د ځینو ډیپلوماتانو سره دا پوښتنه مطرح شوې که د بشار الاسد رژیم په قدرت کې پاتې شي د هغو میلیونونو مهاجرینو سرنوشت به صحیح چې د دوامدارو جګړو او هوایي بمباریو له امله خپل کورونه خوشي کړي دي. لویدیځ ډیپلوماتان اوس په دې فکر کې لیدلي دي چې په قدرت کې به د بشار الاسد د پاتې کېدو په صورت کې د خلکو ژوند نور هم پسې خراب شي او څوک به قبولولو ته زړه نه ښه کوي. نیم میلیون کسان وژل شوي دي او 5 میلیونه نور بې کوره شوي دي، چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي او ځینې اروپایي هیوادونو ته وتلي دي. د دغو مهاجرینو اکثریت د سوریې د رژیم د هوایي قواوو او روسیې د بې درېغه بمباریو له امله مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي. روسیا او ایران له بشار الاسد سره ولاړ دي او په جنګ کې بلاتړ کوي. د سوریې د مهاجرینو راتلونکي تورتم او غیر یقیني ښکاري. له بلې خوا د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د هغو 28,000 کسانو په اړه اسناد راجمع کړي دي چې فکر کېږي د سوریې د رژیم په محبسونو کې د شکنجو او زجر لاندې وژل شوي دي. ډېر خلک په دې نظر دي چې بالاخره به د سوریې په لسګونو زره مهاجرین د فلسطینیانو په شان له بد سرنوشت سره مخامخ وي او په خارج کې به در په در ګرځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کاري ټیم وایي چې د تایوان د مشرانو سره ټلیفوني خبرې کومه نوې خبره نه ده. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې مونږ ته دا رپورټ را لګولې ده.
واشنگتن د ډونالډ ټرمپ وروستۍ اشاره څاري چې آیا منتخب جمهور رئیس غواړي چې په آسیا کې د امریکا ډیپلوماتیک حالات بدل کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ نه په دې اعلان سره چې د تایوان د جمهور رئیس سای اینګ وین سره تلیفوني خبرې وکړې په داخل او خارج کې ډېر کسان حیران کړل. امریکا د تایوان سره له 1990 کال نه راپدی خو رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. د منتخب جمهور رئیس ټرمپ د اعلان چې وایي د تایوان د جمهور رئیس سای سره په تلیفون کې خبرې وکړې پوښتنې راولاړې کړې دي چې آیا د غواړي د چین په باره کې د امریکا پالیسي بدله کړي، یعنی دا چې یو چین منی او په دې سره د تایوان په رسمیت پیژندلو مخه نیول کېږي. د ټرمپ ټیم وایي دغو تلیفوني خبرو ته له حده زیات اهمیت ورکړل شوی دی. د جمهور رئیس منتخب مرستیال مایک پینس وایي
This was a courtesy call. It's a little mystifying to me that President Obama can reach out to a murdering dictator in Cuba in the last year and be hailed as a hero for doing it. And
دا د حسن نیت تلیفوني خبرې وي. دا ماته یو څه د حیرانتیا خبره ده چې جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال په کیوبا کې د قاتل دیکتاتور سره ملاقات کولی شي او د یو قهرمان په حیث وستایه، او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تایوان کې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی مشر نه د حسن نیت تلیفون ځواب کړ او یو څه جنجال شو. مګر پینس دا خبره رد نه کړه چې ټرمپ غواړي چې د تجارت او نورو موضوعاتو په باره کې د چین په مقابل کې د امریکا نظر څرګند کړي. د جمهور رئیس منتخب مرستیال پینس بیا وایي
he's going to fight for American jobs and we're going to stop losing to China and other countries.
دا به د امریکایانو د کارونو لپاره مبارزه کوي او موږ به د هغو امریکایي کمپنیو مخه ونیسو چې په چین او نورو هیوادونو کې فعالیت کوي. ترامپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د چین په باره کې مستقیم او څرګند خبرې کړې. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي
$500 billion deficit, trade deficit with China. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing.
موږ د چین سره په تجارت کې $500 billion کسر لرو. موږ به چین ته اجازه ورنکړو چې زموږ هیواد ته لاس واچوي، او دا هغه څه دی چې دوی کوي. دا د نړۍ په تاریخ کې ستره غلا ده. تر اوسه پورې د ټرمپ او سایي تلیفوني خبرو ته له چین نه د ځان ساتنې عکس العمل ښودل شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې په ماندرین ژبه یې خبرې کولې او ترجمان ترجمه کولې داسې وویل.
It was just a stunt by Taiwan. It will not change the international bedrock of the one China policy. It will not change the one China policy that the United States has adhered to.
دا د تایوان لخوا یو غیر معمول کار و. د یو چین پالیسی بین المللي اساس ته چې بدلون به پکې رانشي. د یو چین په پالیسۍ کې به بدلون رانشي چې امریکا یې په کلونو کلونو پیروي کړې ده. د رسمي روابطو د نه موجودیت باوجود امریکا او تایوان په لسیزو د نظامي موضوعاتو په باره کې همکاري کړې ده. آیا ټرمپ د خپلې وعدې د یوې برخې په حیث چې د چین سره به یې چلند سخت شي او غواړي خپلو سرحدونو ته پراختیا ورکړي، نو احتمال لري چې دا به تر هغې پورې یو معما وي تر څو چې بله میاشت کار پیلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د هالند د هاګ په ښار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخامخ شوې. سموده مخکې یو شمیر افریقایي هیوادونو په دې محکمه کې خپل غړیتوب لغوه کړ، او روسي هم د همدې اونۍ په سر کې د محکمې غړیتوب پریښود. د امریکا غا خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې راتلونکي ته یوه کتنه کړې ده، او رپورټ تفصیل به د اشوق الله رحیم زوی نه تاسو واوري.
د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودي، جنوبي افریقا او ګامبیا ویل دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نخښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې یو شمیر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره لدې چې روسي د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونی په سر کې په دې محکمې کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوتیرته هم ویلی دی چې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب پای ته رسوي، ځکه هغه ویلی دی چې یوازې زمونږ په شان واړه هیوادونه په دې محکمې کې ځپل کیږي. خو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې تر ټولو جګپوړې څارنوالې فاتو بن سوادا بیا د محکمې د کړنو دفاع کړې ده. هغه په دې حقله داسې وویل.
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
د نړیوال ټولنې په حیث مونږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه کړی دي. د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لوی وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډیره مستقیمه همکاري لري.
And the Democratic Republic of Congo have in fact seen the ICC as a tool.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه خګټه خسل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلواله ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکړي. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړه کې د ممکنه جنگی جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. دا محکمه همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅیړي. کاغلی کلارک په دې اړه داسې وایي:
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking
د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې لپاره دا قضیه ډیر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی څېړنه کوي، او بل دا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او نارواو په حق هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې غړی هیواد نه دی، او ډیر لک احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي. خو کارپهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي، د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهی په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي که طالبان په پاکستان کې ځای ونه لري نو یو میاشت هم دوام نشي کولی. جمهور رئیس غنی پرون د هند د امرتسر په ښار کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان سره د مالي مرستو پر ځای دی د طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د آسیا زړه په کانفرانس کې چې د هند د امرتسر په ښار کې ترسره شو پر پاکستان سخت نیوکې وکړې، او د وینا ډیره برخه یې دې ته ځانګړې کړې وه چې پاکستان باید څه وکړي.
پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 500 میلیون ډالرو د سخاوتمندانه مرسته ژمنه کړې ده. سرتاج عزیزه، په دې پیسو باندې د سخت دریځو مخه ونیسئ، ځکه چې له سولې پرته که هر څومره پیسې ډېرې وي زموږ د خلکو اړتیاوې نه پوره کیږي.
په دغه کانفرانس کې د پاکستان استازیتوب د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کاوه، او هغه وویل چې د افغانستان د خراب وضعیت پړه پر بل هیواد یعنی پر پاکستان اچول کومه ګټه نه لري. ولسمشر غنی د آسیا د زړه د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې تیر کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر ملکی او نظامی خلک په افغانستان کې وژل سوي دي، او د دې علت یې دا وړاندې کړ چې وسلوال په ګاونډیو هیوادونو کې پټنځایونه لري.
ځینې هیوادونه اوس هم ترهګرو ډلو ته ځای ورکوي او یا یې ملاتړ کوي. څو ورځې د طالبانو یو جګپوړي غړي ویلي، ملا رحمت الله کاکازاده ویلي وو چې که هغوی په پاکستان کې ځای نه درلودلی یوه میاشت یې هم مقاومت نه شوی کولی.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو 13 داسې ترهګري ډلې په ګوته کړې دي چې هڅه کوي په افغانستان کې ځای پر ځای شي. غنی وویل چې پر افغانستان یو نا اعلان سوی جنگ تحمیل سوی دی، او پاکستان ته یو بل وړاندیز هم وکړ.
موږ وړاندیز کوو چې یو نړیوال او یا آسیایي هیواد هر یو چې د پاکستان خوا کوي پر پوله باندې د ترهګرو تګ راتګ او عملیات وڅاري. موږ د یو بل د ملامتولو لوبه نه کوو، موږ دقیق تصدیق کول غواړو.
دلی په اسلام آباد تور لګی چې په کشمیر کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نریندرا مودی د ترهګری سره د جګړې په اړه وویل
دا ژمنه باید په حقیقي اقداماتو بدل شي، نه یوازې د ترهګرو ځواکونو پر خلاف بلکې د هغوی د روزونکو ملاتړ کوونکو ځای ورکوونکو او د هغوی سره د مالي مرسته کوونکو پر ضد هم باید عملي ګامونه واخیستل شي.
پاکستان د افغانستان په څیر د هند تورونه هم ناسم بولي، او وایي هغوی د کشمیر پر موضوع خبرو اترو ته چمتو دي، خو هندي چارواکو ویلي دي چې د سرتاج عزیز سره د هیڅ ډول خبرو اترو پلان نه لري. ایوب خاورین، داشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، او دا هم زمنګ د نن سهار د خبری خبرونه وروستي مطلب. د افغانستان په باب د آسیا د زړه کانفرانس چې د استانبول د کانفرانس په دوام د هند د امرتسر په ښار کې جوړ شوی، په هغې کې د ډیرو ملکونو استازو ګډون هم کړی دی. نوشابه آشنا په هند کې د افغانستان د سفیر شهدا محمد ابدالي سره د دغه کانفرانس د اهمیت په باب یوه مرکه کړې چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
ابدالي صاحب، د افغانستان په هکله د آسیا زړه کانفرانس کې په کومو مهمو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې؟
په دې کانفرانس کې درې مهم مسایل باندې بحث وشو. یو موضوع چې موافقه باندې و هغه دا چې تروریزم د ټول لوی ترين مشکل په دې منطقه کې داغه د منځو لپاره د افغانستان ثبات او په نتیجه کې د هند منطقه ثبات لاسته راځي چې موافقه باندې و. دوهمه موضوع په دې باندې راڅرخه ده چې څنګه افغانستان د جغرافیایي حالت څخه استفاده وشي ترڅو افغانستان خپل اقتصادي وده پیدا کړي او په نتیجه کې د منطقي هوادونو د افغانستان جغرافیایي حالت څخه استفاده وکړي. درېمه دا چې د منطقي هوادو د خاصه ژمنه د افغانستان د مالي مرستو د پاره ترڅو په افغانستان کې اقتصادي وده بهتره شي او ترقی راشي. دا درې موضوع باندې بحث وشو په درې موضوع باندې موافقه وشوه.
د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ دی؟
ډېر د اهمیت وړ دی په دې خاطر چې افغانستان په خاص شرایط کې قرار لري چې د تروریزم هغه موجودیت چې په دې سیمه کې په افغانستان کې دغه اثرات پر افغانستان باندې ډېر زیات په دې شکو کې او دغه څه غونډې ناس په دغه وخت کې ډېره مهمه او دغه څه نتیجه چې د کانفرنس نن موږ وینو ډېر مثبت و چې ټول منځ کې د هوادو موافقه پر دې باندې و چې د افغانستان شاهد چې په دې وختونو کې د تروریزم کچه چې اساسي مشکل د منځ کې د افغانستان په دې شکو کې د هر بل وخت زیات شوی او په تیر کال کې افغانستان د ټول زیات تلفات کړی. کوم دغه دلیل باندې دغه ناسي راغونډول او کانفرنس په دغه شکل باندې دایرول ډیر اړین او موقت چې په هندستان کې هغه دوستی ماحول او هغه اخلاص د هندي دا ډیر مهمه ده چې څوک د دې کانفرنس نرمه توکي نو کانفرنس کې جام ډیر مثبت و چې ټول د منځکي هوادو موافقه پر دی وکړه چې د افغانستان ثبات نه تنها د افغانستان ثبات کې بلکې د ټول منځکي ثبات کې تاسو یو مشترک اعلان هم لیدلې چې ډېر ټینګار ته یې سوږي چې د بل هر وخت یو مشترک مبارزه ته د تروریزم په خلاف ضرورت څه او دا باید د ټول هوادو د خواڅخه
حمایت. بله عبدالله صاحب، د تروریزم سره مبارزه د څو کلونو نه را پدې خو دغه خبره روانه ده چې باید د تروریزم په ضد مبارزه وشي او د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم ګڼل شوی دی، خو تر اوسه پورې څنګه نتیجه چې لازمه ده لاسته نه راغلی. آیا په کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره نوي تعهدات او نوي تګلارې تعین شو کنه؟
په دې کانفرنس کې کډر مشترک اعلامیه د تیرو مشترک اعلامیو سره مقایسه کې ډېر تفاوت لري. د وضاحت پکې د الفاظ استعمال شوی ډېر واضح د یو خاصي او نوي تګلارې لپاره ديني پیشنهادات شته چې د ټول آسیا د زهي وادو چې په دې کانفرنس کې اشتراک لودي حمایت وکړي. نو هغه مثلا لکه د افغانستان د خاصه یو خاصه تګلارې د تروریزم مقابل کې د منطقې د خاصه پیشنهاد د پدې باندې ټینګار وشو چې دغه مبارزه او دغه نوې تګلارې چې افغانستان پیشنهاد کړې د امنیتي مسولین د خاصه ژر تر ژره وکتل شي او منظور شي ترڅو مبارزه د منطقې د خاصه منطقې د هوادو څخه نوې مبارزه چې په دې منطقه کې د هوادو د خاصه جوړه شوی او دغه د خاص مایکی دی عملی جنبه پیدا کی او په دغه شکل باندې د افغانستان د اقتصادي ودی او د افغانستان د مشکلولو د منځخه سره څونه اثرات د افغانستان لپاره د منځخه د فالری د بل هر وخت د متابعین څنګه دیرو کوم دغه شان د زموږ د افغانستان د جمهور خبري او وینای بالنسبه بل هر وخت وضاحت دې باب جوړي او روشانه تګلارې پیشنهاد کې څنګه پاینده کومه کوله شو دې موجوده چاله شو چې مبارزه وکړو نو تفاوت دې ذات او امیدواری ست چې مو به آینده کې په دې نوې مبارزه کې چې پیلوي نتیجه مثبت ولرو.
بله عبدالله صاحب، تاسو د جمهور رئیس اشرف غنی خبرو ته اشاره وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی په خپل خبرو کې د پاکستان د خوانه د مرستو په خاطر پاکستان ته ویلي چې افغانستان دا مهال د هر څه مخکې سولې ته او ثبات ته اړتیا لري، کې د شي د پیسې دوی د تروریزم سره په مبارزه کې ولګي. په دې وضاحت د جمهور رئیس خبرې د پاکستان د لپاره څه پیغام رسول شي؟
پیغام دا رسي چې موږ بل هیڅ نو کومک ته دومره احتیاج نه یو لکه چې هغه کومک چې د افغانستان امن پکې تامین شي او د افغانستان خلک سوله ولري او د افغانستان په افغانستان کې تروریزم چې نن ادامه لري دا ودرول شي. نو دا په خپله دغه معنا لري چې د افغانستان حکومت او د سیمې هوادونه په ګډه باندې د یو خاص تګلار دپاره تلاش ولري او دغه دلیل و چې په وضاحت یې وویل چې د افغانستان حکومت او خلک یې بل هیڅ شي ته لیوال نه دي بلکې د خپل ژوندانه دپاره د خپل امن د خلکو دپاره ضرورت لري چې دغه ضرورت ورته رفع شي.
بله ډیره مننه عبدالی صاحب کورم ودان.
مننه خدای په امان.
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو ورته کی د اوترش د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې چې د یک شنبه په ورځ وشو د ایوو خلاصي افراطي او تنگ نظری ګوند مشر ناربرت هوفر بدا ماتي خوړلې ده. د افراطي ګوند چې ټوله پالیسی د مهاجرینو پر ضد متمرکز و د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوشش وکړ چې د هغو مهاجرینو او مسلمانانو په خلاف د خلکو احساسات راوپاري او ملاتړ حاصل کړي چې له منځني ختیځ او نورو هیوادونو نه راغلي او په اوترش کې آباد شوي دي. د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د جمهوري ریاست د انتخابات خورا ډیر مهم وو. مستقل کاندید الکساندر وان دیر بیلن د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی او په سولې کې درې پندوس رای وخسته. د ایتالیا خلکو پرون د یک شنبه پر په هغه ملي ریفرندم یا ولسپختنه کې برخه واخسته چې د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستل په غرض حکومت را بللې. یو پنځوس مسحق رای ورکوونکو خپل رای اچولې دي. د پی خبري ایجنسی رپورت ورکړی دی چې د فایو سټار موومنت یا د پنځو ستورو ولسی تحریک ګوند چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو مخالف دی بری موندلې او شای چې صدر اعظم ماتیو رینزی چې په اروپایي اتحاد کې پاتې کېدو طرفدارو د خپل او د خپل قانوني صلاحیت زیاتولو لپاره په اساسي قانون کې بدلون راوستلو غوښتنه کړې وه د ژمنې سره سم استعفا وکړي. د ایتالیا خلک په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب په اړه یو نظر نه لري او په سلو کې شپېتو د اصلاحاتو په ضد رایه ورکړه. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاري ټیم د تایوان له جمهوري رئیس سای انګ وین سره د ټرمپ تلیفوني خبرې مهمې نه دي بللې. د منتخب جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د یک شنبه په ورځ د ای بی سی تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکې کې ویل چې دغو خبرو صرف تعارفي بڼه لرله. پنس زیاته کړه ډېره د حیرانتیا خبره ده کله چې جمهور رئیس اوباما تیر کال د کیوبا د یو خونی ډکټاټور سره خبرې وکړي د یو قهرمان په توګه د هغه هرکلی وشو. خو کله چې منتخب جمهور رئیس د تایوان د جمهوري رئیس سره چې په دیموکراتیکي توګه ولس غوره کړي محض په تلیفون خبرې کوي یو غټه لانجه راپورته کیږي. د کیوبا د پخواني جمهور رئیس د کمونست ګوند مشر فیدل کاسترو د مړي له سوځېدو وروسته د هغه هیرې د یک شنبه په ورځ د سان دیاګو د کیوبا په ښار کې په یو لړ شخصي مراسمو کې خاورو ته سپارل شوی. د کیوبا د جمهور رئیس رور د کیوبا د پخواني جمهور رئیس رور او برحال جمهور رئیس راول کاسترو په لسګونو زرو ماتم کوونکو ته په دې مناسبت وینا وکړه. د ارجنټاین د فوټبال پخوانی قهرمان ډیګو مارادونا چې د کاسترو یې نږدې ملګری ګڼل کیږي د کاسترو د خولو په مراسمو کې موجود و. د جمعې په ماښام د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اوکلند د ښار په یو ګودام کې په وژون کې ور کې د وژل شوو کسانو شمیر د یک شنبه په ورځ دېرشو ته ورسېد او شاید چې نهایي شمېر څلوېښتو ته ورسیږي. په سعودي کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ په حلب او ادلب کې د سوریې د رژیم او د روسیې د جیټ الوتکو ته به درېغه بمباري له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او یو شمېر زخمیان دي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې اسرائیل د هغه په وینا په یو خطرناک لوري روان دي.
قدرمن اوریدونکو او لدې سره د امریکا غږ د نن سار دویمه خبری خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشي به ورسته به پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان. خوشاله اوسئ.